شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه زه احمد شیبر د شمشاد صدرن په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر افغان سرتیرو د دولت مخالفو وسلوالو د برید له جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. چارواکی وی د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیری وژل شوی دي. اخبار دفاع وزارت وی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت لسګونه وسلوال وژلي. او مصری چارواکی وی د دې هیواد پر قبطیانو په یو وسلوال حمله کې شپږ کسان وژل شوی دي. د خبرونو تفصیل. چارواکی وی د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو په یو برید کې 15 سرتیری وژل شوی دي. د دفاع د وزارت وین دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز حمله کړې وه.
افغانستان په تعداد بسیار زیات بالا یک ګارنیزون مربوطی اردوی ملی بود. حمله کردن جنگ شدید با حقوق هیواد کې در جریان و. دشمن تلفات زیات وارد شدن. 15 نفر ما شهید شدن.
تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې درې ورځې وړاندې هم په شاولي کوټ کې وسلوالو د ملي اردو 12 سرتیري په یوې حمله کې وشل. په سیمه کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا په یوې اونۍ کې د ملي اردو پر مرکزونو د طالبانو درېمه حمله ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات کړي چې په نتیجه کې 3 وسلوال وژل شوي، 13 ژوبل دي او 3 نیول شوي دي. د دفاع د وزارت اعلامیه وی په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک او توپچي قوتونو هم برخه درلوده. د اعلامیه له مخې دا پوځي عملیات په ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بدخشان، غزنی، هرات، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو کې شوي دي. چارواکي وی د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو درې قومندانان هم وژل شوي دي او یو اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د جګړې له ټولو خواوو غوښتل چې د روسیې میاشت ته په درناوي جګړه ودروي. تدامي چې یماماتو دا غوښتنه په یو اعلامیه کې کړې چې نن یو نامه خپره کړې ده. یماماتو په دې اعلامیه کې د روسیې د میاشتې په رسېدو د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې او خپلې نیکې هیلې څرګندې کړې دي. احمد نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. مصری چارواکی وایي د دې هیواد پر قبطیانو په یوې وسلواله حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وشل شول او 25 نور ژوبل دي. د مصر د المینیا والي عصام البدوي رویټرس اژانس ته ویل چې دا برید پر هغو قبطیانو شوی دی چې د قاهرې په جنوب کې په یو بس کې وو. په تیرو ډسمبر او اپریل میاشتو کې د داعش ډلې په ځانګړو وژونکو بریدونو کې لسګونه مصري قبطیان وشل شول. داعش د مصر پر قبطیانو چې د دې هیواد د 2.5 میلیونه نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي د نورو داسې بریدونو ګواښ اهم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر پر هغو هیوادونو چې په سوریه کې هوایي عملیات کوي غږ وکړ چې د پوځي او ملکي اهدافو ترمنځ توپیر ته جدي پاملرنه وکړي. زید الحسین نن په یوې اعلامیه کې په دې اړه په ځانګړي ډول د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. نوموړي وویل په سوریه کې ملکیان هم د داعش ډلې لخوا او هم د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې وژل کیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شمالي کوریا د واشنگټن په بهرنۍ پالیسۍ کې یو ستره ستونزه ده. ټرمپ دا څرګندونه نن د ایټالیا په سیسلي ښار کې د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي تر پیل مخکې د جاپان له صدراعظم شینزو ابي سره د کتنې پر مهال وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو لوی مشکل دی او باید دا مشکل حل شي. د شمالي کوریا اټومي پروګرام او اټومي توغندیو آزموینې د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر وړاندې یوه جدي ستونزه بلل کیږي. او د برتانی پولیس وای دوی پرون د امریکا له استخباراتو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله لسره پیل کړه. ورسته تر هغه چې امریکایي رسنیو د مانچستر د زانوجن کې بریټ پړه معلومات افشا کړل، برتانی له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو شریکول او درول. د برتانی د توریزم د پولیسو مشر مارک رولیو ویل د پنځو سترګو د استخباراتي اعتراف په شمول خپل ټول شریکانو سره استخباراتي معلومات شریکوي. د پنځو سترګو په استخباراتي اختلاف کې متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند شامل دي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې او ورته وویل چې د برتانیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو تبادله باید خوندي او سری پاتې وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه هم دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم پیدا کولای شي.
دا ازادي راډیو ما شمنې خبری مجله په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې په څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره پر افغان سرتیرو سخته حمله کړې. د کندهار د ولایتي شورا لغړی اغا لالی دستګیری څخه به واورو چې ولې شاولی کوټ ولسوالۍ
مخالفین کوشش کوي چې شاولی کوټ، کندهار د شاولی کوټ د روزګان د باندې دغه لاره نام نه وساتي او دغه سړک چې د دولت څخه جوړیږي د سړک مخنیوي وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالي د کابل ښاروالي د لسکونو کسانو دوسیې څېړي چې د اداري فساد تور پرې پورې شوی او کارونه یې ځنډېدلي دي. د افغانستان د کرهنې وزیر ژمنه کوي چې په فراه کې به د زراعت په برخه کې په سلګونو میلیونه افغانۍ مصرف شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایتالیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر څارلی. په کندهار ولایت کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري په یو وسلوال حمله کې ووژل شول. له دوشنبه ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو په کندهار ولایت کې درې خونړۍ حملې کړې دي چې د ملي اردو نږدې شپېته تنه سرتیري پکې ووژل شوي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د 15 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او وایي د سرتیري تیر شپه ناوخته د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادۍ رادیو ته وویل چې د 215 اتل قلی اردو پر پوسټه په بریټ کې ګڼ شمیر وسلوالو برخه درلوده چې په عصري او پرمختللو وسلو سنبال او ډیری بهرنیان وو. خو ښاغلی وزیرای زیاتوي چې وسلوالو بریټ کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
دښمنان د افغانستان په تعداد بسیار زیات بالای یک کوفری کې در وسلوالي شولې کوټ بود مربوط دی قلی اردو 205 اتل بود حمله کردن چې در جریان او د دشمن تلفات زیات وارد شدن. چند نفر از اشخاص شان هم اونجا ماندن مگر متاسفانه به قوت های ما تلفات وارد شدن.
یو سیمه ایز چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې شل سرتیری وژل شوي او ځینې نور وروسته له هغه تری تم شول چې وسلوالو د ملي اردو څلور همبي زغراوال ګاډي ونیول. خو د دفاع وزارت ویان جنرال وزیرای وایي په بریټ کې 15 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی وزیرای وایي چې د ملي اردو دا پوسته د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. راپورونه وایي چې پر دې پوسته د وسلوالو حمله تر نن سهار پورې روانه وه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه او لږ تر لږه 13 افغان سرتیری یې ووژل او پرون 14 نور افغان سرتیری په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو په حمله کې ووژل شول.
طالبانو تیر شپه د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیری وژلي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیشه کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي خو دقیق ارقام یې له رسنیو سره نه دي شریک کړي. طالبانو د دوشنبه په ورځ هم په شاولی کوټ ولسوالۍ کې سخت حمله کړې وه چې نږدې 13 افغان سرتیری وژلي وو. ولې طالبان شاولی کوټ ولسوالۍ د سختو حملو په مرکز بدله کړې ده؟ د ولایتي شورا لغړی اغلالی د سګنی سره په دې ارتباط زما همکار فرشته نگاه مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې ده چې ولې شاولی کوټ
کندهار شمال طرف ته ولسوالۍ ده او د روزګان او کندهار په لویه لاره باندې پرته ده او شاولی کوټ غرنۍ ولسوالۍ ده نو د روزګان او د شمالي زابل او هلمند څخه دا د مخالفینو دپاره دوی سرجدار دي د دې څاګو راتګ شمالي هلمند ته شمالي زابل څخه او یوازنی فن چې دی هغه شاولی کوټ کو مې نشین ولسوالۍ ده چې د روزګان پر لویه لاره باندې بجې خاص په روزګان پر لویه لاره باندې اوس کار شروع کیږي چې دا سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي نو مخالفین کوشش کوي چې همیشه د دې لارو مخالفت وکړي د جوړښت او خلکو ستونزې او مشکل جوړ کړي او د حکومت د بسازۍ د خلکو د هوسایۍ لپاره حکومت کار کوي داغه مخه ونیسي نو په دې وجه باندې دوی شاولی کوټ په نقشه کړې دي چې دوی د درو ولایتو چې دوی په هغه مکو کې چې دوی تاثیرات لري د هغو پرمختګ لپاره لاره خلاصه وساتي په دغه وجه باندې دوی په شاولی کوټ باندې ډېر فشار اچوي
داسې سرچینې چې نه غواړي د دوی نوم هم اخیستل شي ازادي راډیو ته دا هم ویلې ده چې کوم کسان چې دا برید کړی ده په شاولی کوټ ولسوالۍ کې دوی سره ډېر مجهز اصلي د شپې لخوا چې کوم دوربینونو سره لیدل کېږي ورسره وو ستاسو معلومات له مخه دا طالبان د کوم ځای نه راغلی دی دا څوک دی او څنګه ځان شاولی کوټ ته رسولی دی
مخالفین یو مخالفین دي هر څوک چې دي هغه ټول د دولت پر ضد باندې دي او هغه د افغانستان د ولس پر ضد باندې دي موږ هغه مستفر کنه لري او د دغو درو سره ولایتو چې کوم مخالفین دي هغه کوشش کوي چې د شاولی کوټ کندهار د مابین د شاولی کوټ د روزګان د مابین دغه لاره نام نه وساتي او دغه سړک چې د دولت څخه څخه جوړیږي د سړک مخنیوی وکړي د تیر کال په دې کې ډېر کوشش وکړي اوس هم کوشش کوي او طالبانو بعض کسانو بعض ګروپو د سیاسي اهداف د دربندارو ته په کمپ کې د کړي چې دا ستاسو سره نو هغه په دې په وروسته کې کړي استفاده کوي
د کندهار د ولایتي شورا غړی اغلالی دستګیری
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان لوی څارنوالي ویل له تیر کال راهیسې دغه ادارې ته زرګونو قضیې رسیدلې دي چې پکې د کابل ښاروالي د کارکوونکو د اداري فساد دوسیې هم شامل دي کابل ښاروالي وایي د دې ادارې تر یو نیم سل زیات کارکوونکي چې په فساد تورن دي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي په دغو کسانو کې د ښاروالي یو شمېر چارواکي هم شامل دي ملالۍ بشیر راپور لري
د کابل ښاروالي وایي لوی څارنوالي ته د دغه ادارې یو شمېر کارکونکي د اداري فساد په تور معرفي سوي دي د کابل ښاروالي د یو کال په جریان کې تر سلو کسو زیات کارکونکي په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور لوی څارنوالي ته معرفي کړي دي د کابل ښاروالي ویان جلیل سلطانی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په ښاروالي کې له اداري فساد سره اړوندې قضیې وي او اوس تر جدي څېړنې لاندې دي دته په وینا دغه یو شمېر قضیې عدلي او قضایي ارګانونو تور معرفي سوي دي شاغل سلطانی وایي هغه کسان چې ورباندې د اداري فساد لوی تورونه وو هغوی هم لوی څارنوالي ته ورمعرفي سوي دي په هغوی کې ځینې رئیسان دي چې په سیمه ایزو او مرکزي دفترونو کې کار کوي او همداراز هغه کسان چې په لوړو او کښته بستونو وو هغوی هم معرفي سوي دي او دا کار دوام لري د کابل ښاروالي د ویان په وینا د دغو کسانو شمیر تر یو نیم سلو زیات وو او دا ټول هغه کسان وو چې پر وړاندې د اداري فساد تورونه وو د شاغلی سلطانی په وینا په دغو کسانو کې چې لوی څارنوالي ته معرفي سوي دي هغه کسان هم دي چې د قراردادونو په برخه کې وو او یا هم د مځکو د ویشلو په برخه کې مدیران وو جلیل سلطانی وایي د هغو کسانو وظیفې اوس مهال ځنډول سوي دي چې د اداري فساد اړوندې دوسیې لوی څارنوالي ته تللي او په هغه صورت کې که د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا براءت ومومي بیرته به د کابل په ښاروالي کې خپل کار ته دوام ورکړي په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د اداري فساد په تور یې له بېلابېلو ادارو څخه د زرګونو کسانو په وړاندې دوسیې ترلاسه کړي دي او په هغوی کې د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو دوسیې هم شامل دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي له ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل د تیر کال په زرګونو قضیو کې چې د لوی څارنوالي لخوا تر څیړنې لاندې دي د اداري فساد سره اړوندې قضیې هم شاملې دي او هغه قضیې چې د کابل د لوی څارنوالي څخه راغلي دي هم په جدیت سره څیړل کیږي. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالي ته د اداري فساد اړوندې قضیې تر پخوا ډېرې ورغلي او د دې عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې له مجازات کېدو څخه د معافیت فرهنګ له منځه تللی دی. د زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي او د اداري فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړی دی. افغان ولسمشر هم د اداري فساد پر وړاندې په یو کانفرنس کې چې د ثور په 13مه په کابل کې وسو د فساد پر ضد د حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. تیره میاشت د اداري فساد پر وړاندې د جدي جرایمو عدلي او قضایي مرکز څلور کسان په 15 کاله او شپږ میاشتو بند محکوم کړل. په دغه کې درې د عزیزی بانک پخوانی کارکوونکي او یو صراف دی.
خبری مجله اوري.
په فراه کې به د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله څو برابره کرهنیزه بودیجه د کرهنې وزارت لخوا مصرف شي. د افغان دولت د کرهنې او مالدارۍ وزیر چې تېره ورځ دغه ولایت ته تللی و د سړو خونو د جوړولو تر څنګ یې د کرهنیزو موادو د پروسس د مرکز جوړولو ژمنه وکړه. د کرهنې وزارت د پلان له مخې به په فراه کې په راتلونکو درو کلونو کې پر کرهنه په سلګونو میلیونه افغانۍ ولګول شي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې به په راتلونکو درې کلونو کې د کرهنې په برخه کې کابو 100 میلیونه افغانۍ ولګول شي. د هیواد د کرهنې او مالداري وزیر تېر ورځ دغه خبرې په فراه ولایت کې د ځمکې لرونکو او چارواکو سره په یوې غونډه کې وکړې. د کرهنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر وویل چې دغه پیسې به په فراه کې د کرهنې او مالداري د پراختیا او ودې پر بېلابېلو څانګو مصرف شي. دغه په خبره فراه ته ځکه دومره زیات اندازه بودیجه په نظر کې نیولې چې دغه ولایت د هیواد په کچه د کرهنې په برخه کې یو مهم ولایت دی. هغه بودجه چې موږ په درو راتلونکو کلونو کې فراه ولایت په نظر کې نیولې کابو 100 میلیونه افغانۍ ته رسیږي چې دا تر ډېرو ولایتو لوړه بودجه ده. د دې دومره زیات اندازې بودجې ګټې په مستقیم ډول د فراه خلکو او کروندګرو ته رسیږي. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکو هم د کرنې او مالدارۍ د وزیر څخه وغوښتل چې دغه ولایت ته خپل پاملرنه زیاته کړي. د فراه والي محمد عارف شاهجان وویل چې د فراه 80 سلنه خلک په کرهنې بوخت دي نو باید دغه ولایت نور هم پاملرنه وشي. د فراه ولایت تر 80 سلنه زیات خلک په کرهنې بوخت دي او مخکې هغه مشر هم سم خبره ورکړه چې تاسو د فراه وزیر معرفي کړئ. هغه په دې معنی چې فراه د افغانستان تر ټولو زیات کرهنیز ولایت او دغه ولایت دلته د دې خلکو مخې ته تاسو ته سپارو چې کرهنې ته یې وعده ورکړئ. په داسې حال کې چې فراه ولایت بزګران او ځمکدارون کې په دغه ولایت کې سړې خونې جوړولو لپاره تل غوښتنې کوي. د کرهنې او مالداري وزیر وایي چې په راتلونکي کې پلان لري تر څو سړې خونې دلته جوړې کړي. د کرهنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر وایي چې په راتلونکي کال کې به په فراه کې د سړې خونې او همداشان د کرنیز محصولاتو د پروسس د مرکز د بنسټ ډبره پرېښودل شي. موږ نه یوازې دلته سړې خونې په پلان کې لرو بلکې د کرنیز محصولاتو د پروسس لپاره هم پلان لرو چې په راتلونکي کال کې به دا کار پیلېږي او په دغه مرکز کې به د پروسس او تړلو تر څنګ سړې خونې هم زموږ د کرنیز محصولاتو لپاره موجودې وي. د یادونه ورده چې فراه ولایت یو کرنیز ولایت پرل کیږي او دغه ولایت کرنیز توکي لکه بادرنګ، هندوانه، رومي بانجان او انار د هیواد او همداشان د سیمې د هیوادونو په کچه د شنوم او کیفیت له پلوه مشهور دي.
د افغانستان د زراعت وزیر ژمنه وکړه چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ به په فراه کې په راتلونکو دریو کلونو کې پر کرهنه مصرف شي. بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. افغانستان نن له تاجکستان سره یو شمېر اقتصادي تړونونه لاسلیک کړل. له کابل خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د افغانستان تاجکستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي، امنیتي، فرهنګي او داسې نورو چارو پراختیا هغه موارد دي چې تړون یې د افغانستان د اقتصاد او د تاجکستان د نقلیاتو د وزیرانو ترمنځ د جمعې په ورځ په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل په یادو برخو کې پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 ورته تړونونه لاسلیک شوي او اوسنی تړون د پخوانیو لاسلیک شوو تړونونو د پراختیا لړۍ ده. خاغلی مراد وویل وسنۍ تړون به وکړی شي چې د تیرو لاسلیک شوو پروژو پاتې کارونه بشپړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې چارې لا منظمې او پراخې کړي.
پروتوکول فعلی در بخش های
دغه پروتوکول د اقتصادي او تجارتي همکاریو په برخه کې ورستای او لاسلیک شو. هیله ده دغه پروتوکول د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او فرهنګي اړیکې لا پراخې کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په خوا تر دې د ترانزیت اقتصادي او سوداګریزو چارو د اورګاډي د پټلۍ د غزولو د افغان محصلانو د روزلو د افغان کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو او د کاسا زر د پروژو تړونونه د افغانستان تاجکستان ترمنځ لاسلیک شوي چې کارونه یې په تیزۍ سره پر مخ ځي او ښې نتیجې ورکړي دي. د تاجکستان د نقلیاتو وزیر خدایار خدایارزاده وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو تړونونو په نتیجه کې د افغانستان تاجکستان ترمنځ د سوداګریزو چارو کچه له 15 میلیونو ډالرو څخه 15 میلیونو ډالرو ته پورته شوې ده. خاغلی خدایارزاده وویل افغانستان او تاجکستان دواړه په وچه کې ایثار هیوادونه دي او د تجارت او ترانزیت د پراختیا لپاره یې اړینه ده چې یو له بل سره تجارتي او اقتصادي اړیکې نورې هم پراخې کړي. د افغانستان سره د تاجکستان د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وی ویل
بو نظر داشت ضرورت افغانستان برادر با ده ها هزار
د ورور هواد افغانستان د ارتیا په پام کې نیولو سره موږ چمتو یو چې د لزګونو زر معاصرو کډرونو پر روزل کې برخه واخلو. د تاریخ په دغه حساس پړاو کې دواړه هوادونه ګډې ګټې لري چې هغه امنیت، ثبات، همیشنۍ پراختیا او دوستانه او رښتینی اړیکې دي.
افغان چارواکی وای په وروستیو کلونو کې پر تاجکستان سربیره افغان حکومت د منځنۍ آسیا له ډېرو هیوادونو سره د ترانزیت اقتصادي پراختیا او د برېښنا د لید په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت په یو مهم واټ واړوي. افغان چارواکی وای د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره به د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پراختیا د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ایتالیا ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر څارو. ډونالډ ټرمپ نن د ایتالیا په سیسلی کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه اخیستې ده، خو اوس په پاکستان ته ورشو. د خیبر پښتونخوا په مردان او د دې صوبې په نورو سیمو کې د عبدالولي خان پوهنتون ټولې څانګې نږدې یوه نیمه میاشت وروسته یو ځل بیا د محصلینو پر مخ پرانیستل شوې. د پوهنتون د روان کال د اپریل په 14 نیټه تر هغه وروسته تړل شوی و چې بلواګرو پکې د ژورنالیزم پوهنځي محصل مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواشه. دغه پوهنتون اوس د مشال خان تر څلوېښتۍ وروسته پرانیستل شوی دی. لسیمې راپور لرو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مردان سیمه کې عبدالولي خان پوهنتون د 2 کلنې ورځو تر بندښت وروسته د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلینو لپاره پرانیستل شو. د عبدالولي خان پوهنتون مرکزی او دغه پوهنتون ټولې څانګې د اپریل په 14 نیټه تر هغې وروسته وتړل شوې چې یو شمېر بلواګرو د همدې پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو ځوان محصل مشال خان له دې امله په وهلو ډبولو وواژه چې ګنې مذهب ته سپکاوی کړی دی. د راپورونو له مخې په لومړي سر کې په بونیر، چترال، پبو او دیر کې د عبدالولي خان پوهنتون څانګې پرانستل شوې چې بیا وروسته 13 ورځې په مردان کې دغه پوهنتون مرکزي څانګه هم د مشال خان د څلوېښتۍ تر مراسمو وروسته بیرته پرانستل شوه. د یاد پوهنتون د پرانستل کېدا په ورځ دغه پوهنتون رئیس ډاکټر جانزیب خلیل رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په پوهنتون کې د امنیت د ټینګښت او د مشال خان د وژنې د پیښې په څیر د پیښو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او په راتلونکي کې د دې ډول پیښې د نه تکرارېدو هیله وښوده. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دلته سکیورټي ښه مناسب انتظامات دي، بل خلک پوه شوي هم دي په دې خبره باندې چې کومه دا واقع شوه نو دېنه خلکو سبق هم اخیستی دی. انشاءالله داسې واقعیت به بیان کړي. دغه بېخوا غمناکه درناکه بېخوا او د هغې په رڼا کې موږ خدا وایو سیکورټی انتظامات سومر سیکورټی چې مخکونه هغه په دزګونه سیکورټی دا ولې یو پلار د خپل بجو په درد باندې پیږي نو دا زم بچی دي د دوی په درد باندې پیګو.
په اني حال کې بیا د پونتون زده کوونکي د پونتون په بیرته پرانستل کېدو خوشاله بریخي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې د پونتون انتظامی او امنیتي ادارې باید د بلوګرو لخوا د مشال خان د وژنې په څیر د پیښو مخنیوي وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل منګلو کې واخلي.
د ازادي راډیو د رواني خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس په مخه کړو د امریکا د جمهور رئیس سفر ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوه ورځني سفر د په دوه ورځني جی او اقتصادي سرمشیزه کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دی به د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه د نړۍ د مشرانو له پوښتنو سره مخامخ شي. د ایټالیا په سیسلي کې د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده. جزئیات ته ملالی بشیر په راپور کې.
د نړۍ د اوسترو اقتصادي هیوادونو مشران په سیسلي کې د جی او په سرمشریزه کې ګډون کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې تر پیلېدو مخکې ویلي دا به پرته له شکه له کلونو راهیسې یوه ستونزمنه سرمشریزه وي. په سرمشریزه کې ځینې ګډونوال د اقلیمي بدلون او سوداګرۍ په اړه بیل نظر لري. توسک زیاته کړه تر ټولو مهمه خبره یووالی ساتل دی، په ځانګړې توګه کله چې د اصولو پر اساس نړیوال نظم ساتل وي. خو ده خبرداری ورکړ چې که مشران سره متحد نه وي په نړۍ کې وضعیت شایي واقعا له کنټرول ووځي. ټاکل شوی د دوی به په دغه سرمشریزه کې په مانچستر کې د مې د 22مې له حملې وروسته د امنیتي همکارۍ په اړه هم خبرې وکړې. توسک ویل دی له ټرمپ سره په بشپړه توګه موافق دی کله چې هغه وایي نړیواله ټولنه جی او امریکا او اروپا باید د تروریزم او داعش پر وړاندې جدي او سخته مبارزه وکړي. لویدیځ رسنیو د یو ډیپلوماټ له قوله ویلي چې ټرمپ او د برتانیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا، جاپان او کاناډا مشران تر دې سرمشریزې مخکې د ګڼ شمېر موضوعاتو په اړه هم نظر و، خو واشنګټن د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه بیل نظر لري. دغه ډیپلوماټ ویلي چې د اروپایي اتحادیې دولتونه غواړي امریکا ژمنه وکړي چې په ټولو موضوعاتو کې به همکاري کوي، خو دوی له ستونزو سره مخامخ دي چې له مالیې پرته سوداګرۍ د ګټو په اړه ټرمپ قانع کړي. په اقتصادي چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار ګاري کون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ به د سوداګرۍ په اړه ډیر ژوندی بحث ولرو او په دې اړه چې پراخ او پرته له مالیو سوداګرۍ څه معنا. د ویل چې ټرمپ شاید د 2015 کال د پاریس موافقې له مخې د امریکا هغه ژمنه پر ځای کړي چې د زهرجنو غازونو د اخراج کچه باید کمه سي. د ویل چې ولسمشر به په دې اړه آخري پریکړه هغه وخت وکړي چې بیرته امریکا ته ستون سي، خو ټینګار یې وکړ چې دی به اقتصادي پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقلیمي بدلون یوه افواه بولي. اروپایي ډیپلوماټان تمه لري چې د دوی مشران به پر ټرمپ د پاریس د موافقې په اړه فشار راولي چې په ټوله اروپا کې بشپړ ملاتړ لري. وروسته له هغه چې ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او فلسطین ته سفر وکړ، د په روم کې د چهارشنبې په ورځ له پاپ فرانسیس سره وکتل او د پنجشنبې په ورځ یې د اروپایي اتحادیه او ناټو له مشرانو سره په بروکسل کې وکتل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سبا شنبې د 1416 لمریز کال د جوزا شپږمه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمسونه ولولو، د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په اړه یو لنډ راپور عصمت سروان لري.
د افغانستان سترې محکمې سعودي عربستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو اعلان کړی چې د شنبې ورځ د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په قران کریم کې راغلي د روژې میاشت داسې میاشت ده چې قران کریم پکې نازل شوی. په قران کریم کې د انسانانو لارښوونه ده په دې میاشت کې روژه ونیسئ او که ناروغ یا په سفر کې یاست بل وخت قضایي روژه ونیسئ. د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمای د روژې میاشت د خدای تعالی د عبادت او د خدای بندگانو ته د مهربانی میاشت ده. په دې میاشت کې حتی ستاسو خوب عبادت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمشي خاص استازي د میچی یا ماماتو د روژې د رارسیدو په مناسبت د افغانستان خلکو ته په خطاب کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې میاشتې د پیلېدو په مناسبت غواړي چې د ملګرو ملتو په استازیتوب ټولو افغانانو ته شهیلي پیرزو کړي. د روژې میاشت د دعا او فکر کولو، د عبادت او شفقت ورځې بلل دي. د سرمشي خاص استازي همدارس ویلي هیله لري چې روژه ټولو افغانانو ته داسې فرصت برابر کړي چې له یو بل سره نږدې شي او په خپل منځ کې د سولې پلونه جوړ کړي. د همداراز ویلي له ټولو شکلو افغان خواو غواړي چې جګړه بس کړي او خپل دینی مسؤلیتونه ادا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکینه پراستولې سمس کې لیکلي دي په فساد تورن خلکو ته باید قانوني سزا ورکړل شي ترڅو نورو ته پندو ګرځي. بصیر هلمن له کابل لیکي د افغانستان ټولو دکاندارانو نه هیله کوم چې د روژې مبارک میاشتې کې له انصاف کار واخلي. قاری محمد مدنی له نورستان نه د روژې د مبارک میاشتې د رسیدو مبارک